په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې یونیسف یو مسول وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت د حوزه شمال و ولایت اورزګان د نیم ولایتو
د شمالي حوزه په 50 ولایتونو او اورزګان کې و اونې وروسته کمپاین پیلېږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوې. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حاجی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حاجیرونه ویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډول چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضا یې د اوکراین یو بي پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یو بي پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي په هغه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې دا څو انزل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونې د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 50 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کیږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي. وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نو سره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسره پارکې دي او دیسونه اړه دي د پنځه سوریه صبر خېلو کې دي شل سروالي
اخبارونه په دوه منیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو مندل چې د هلمند پسین کې د اوبو اندازه د نور مالو 20 کال په پرتله کم ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینده د حق به یادی او حق په منظم ډول ورکل شي. د تیری اکشن بي پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې او بودی کچې معلومولو لپاره د هراود د زګه څخه لیدنه تر سره کړی ده. جزئیات د امید زهر مل پرپورت کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهدې لمخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوا دوه کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له هراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سین کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دزګات څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند لسینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سیند اوبه کمی شوي او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تم کېږو و هم ورېدل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. د هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی، په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له د مخکې ایرانی چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلي چې هیواد به په هلمند سیند کې اوبو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تاور څرګندونه دي ایران د ولسمشر په ګډون زینونو چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دوړو هیوادونو ترمن یو زرو درې سوه یو پنځوسم کال موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار رحمت تکل چې موده مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سر له دې چې پوهیږي چې سږ کال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سږ کال او تیر کال حتی دومره بنې وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبو ورسی. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالۍ خلکو نه پښتنه وکړي الته غوي ته وبنه دي رسیدلی او د غوي فصلونه د وبو د نشتون له وجې وسوځیدل. نو په دغه صورت کې چې وبنه په هلمند کې یا د وبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس ماجور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی شوی ده. نو د فورس ماجور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکو کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غمره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تلی معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نه هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لار اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړی دی، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نو سمي وانه له موضوع دی اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له خپل پاو سره د هالن او ډنمارک د پوزیم راستي هر کله کړي د غدوړو هوادونو ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جټ الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزیم راستي نیوکه کړي او ویلي دي چې د جګړې اور به لا اور سره امتاز شي. تفصيل له اسد الله الدين نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوزیم رسته وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 240 F-14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 240 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکران پیاوړی او هوایي مدافعي سیستم لا خوندې کړي. زلنسکی د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې اوکران بریالی نشي د روسي ټول غونډي هوادونه تر غوښلان دي. پر اوکران د روسي د ناماجه ارغل د نګدي اتل سمیاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکران سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لوی هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناسته او پرواز ځنډولې وو. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وزنډو چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضای د اوکران یو بي پيلوټ الوتکې وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو لويره د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اگست په شلمه په یو غټه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل F-14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیز د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسي سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجه نه کړي او اوکراین ته بل جګړه پراته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورکه کې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو لومړی به مللای بشیر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان د لوی کانال لارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقالې په سر کې ولو کله چې دوه کال وروسته د قشتېپی کانال بشپړ شي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای شي او په اغیزناک توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمه برخه ته وده ورکولای شي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا $1,000,000 تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 16,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 100 متره اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پښتنيسته خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه دی یو افغان پناغشتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناغشتونکو نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناغشتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې جلی جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دینجلی له د سره خوښوه او د فکر کاوه چې دانجلی 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلی کله چې احدی پر انجلی جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکي ته وویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د انجلی د مور له قوله راغلی چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ولسوالۍ ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره ولسوالۍ ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنداو کپار ده. د ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زمر ته چلاره جوړ سی په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زمر خونو خرابې ده خرابې ده چې زمر مشران موږ ډیر وزن نو سوبرا شوالای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه
موږ لار دومره خراب ده چې معنا لس ساعت مزل کو مریض را ته پیښتي په د لس ساعت کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پونم دا ولسوالي د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالي ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیاي خدماتو لکه مشته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بل پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګا څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګا څخه لار یو ساعت ده خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لار اوس څو ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندوونه راسی بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دي چې اکثره وخت به مینونو پکښې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوی مولا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداش کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو، نو موږ حکیولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ورده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلاري نه دي چې کانډ او کفر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غزیدلې لارې خورا کانډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي ولسوالۍ ته غزیدلې سړکونه ډیر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. یو شمېر دغه موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وایي نه کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسره پارکې دي او دیشنه اړه دي د 540 صبر خېلو کې دي شل سر وځي.
دا غږ د سید میران بنوم دی او تند چې د تورکم جلال آباد پر لارې موټر چلوي. د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره تری پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلون کې وایي
شل روپۍ د شپې مونږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېرش روپۍ د ورځې پارکینګ په نامه مونږ نه اخلي. مونږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قومندانۍ عریضې هم کړي دي. دا قومندانۍ دی، دا د ولایت، دا ټول امر، دا د یوځې
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې مونږ نه لی نه پرچیز ته نه د شپې تاجی په نامه پرچیز ته سر چې راشي دیر شپې به ورکې بیگا چودري کې شل په بیا ورکې
دلته چې راشي پرچو ته پرچیز استال نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه و دا د ترانسپورت سره مربوط ده.
دا ډی قراردادی قاری سلیم هم منی چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کوم اصول لمخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چې ارزه کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غې نه خامخه 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګرم قیمت اخلاص کړه خبر یو کینور نه زه ته ما خبره مته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ور سره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونی و هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپی او دارنګ دغه د قراردادي روپی به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنه هغه به تخسته اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کړی دی هغه ازدحام هم کم شو دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوران دی د همدې ستونزې د حل په موخه یو ورځ کاربندیز هم کړیو او مسولینو ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دې ورپیک ناروغي لامل دي شوخه او یا کلونو په عمر مشهود هغه زوی عبدالله خاکسار ازادي رادیو ته تایید کړ چې پلاری له تیرونی رئیس دی پخول درد کړی دی چې تیرش په دې کابل په وروختون کې انسان ورکړه. د عبدالله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی زیا بولی.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس نمی روزگار زندگی خود خلق کرد ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است یه را شکر تو نمی
دا غد نور دا تل لپار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینما و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل.
استاد الله بخی تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو نور جوړو ګرځېده کېناسته ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپله عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملا ډیسک لري پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډیر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده بادغیس ولایت غورماش دولس والے خبر کومه د غزمور سړک چې شروع وسو دا ولې بیرته لاغول سو دغه باید پاله چې دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولس والی څو ولس والی دی بالا مرغا ولس والی غورماش ولس والی دغه د ډیر تکلیفونه سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي دغه خبره باید تر رسنوی پورې ورسول سي چې موږ مشکلاتونه ډیر دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغاسي
راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمان منور سیلی مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت واسپاو سوالی د پتنې د کلیم پوښتنه مو دا وکړه دا د مو پیغام چیرې نشر شي دغه د واز خاطروي وړ ممې د ټلیفوني خادي ډیر وخت منظور دي د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده دلته ولاکه سیاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده دا سریاتی ولسوالۍ دی غرنی ساحې دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي د عوام هم ستونزه ده که دا د موږ پیغام نشر شي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو مسلې ته ځانګړې شوې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا د خبرونو لنډیسته نن د افغانستان په تویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړي چې له دغه بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو د لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وزنډولې چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراني او بې پیلوټ الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو دغه هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونو د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوی شتمنی ایران ته انتقال او مبادله په هدف تیرونه د سویس مرکزی بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې د سویس مرکزی بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنی چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد ونڅخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې 15 امریکایي زندانیانو د آزادۍ دوه په بدل کې به په جنوبی کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنی آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبد الله احمد خاکسار تیرش پدې او شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزو ی عبد الله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری یو اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وای چې په تیرو دو کلونو کې لکتر لگا اته درس مرسته کوونکې په افغانستان کې وژل شوې دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کاپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتورانو وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړۍ او بریدونو سره مخامخ شول. پښتنې دادی چې څوک د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لکتر لګه د دوه ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبري وکړي. ورزو خپل ملمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغ لیستاس په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو په خې موږ تاسو درلودي او د ماين پاکانو؟ سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخلم دا چې ملت د څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی متاسفانه
پدې کې د نورو کارونو په څنګه کې پاتره. او کور ودان سیدی صاحب په دې تام شو چې ولس له دینی پلوه څه واجب لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماين پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه پوراس هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وي ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما هم دا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیر څلور شپږ کلونو کې تل په نشه سوي دي او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نشه کړی وي تل همغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنگي ډلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړی دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی په افغانستان کې په تیر څلوېښت کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنگي ډلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو د خوا دي، هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل سوي دي او جنګول سوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، کغه واکسیناتوران وي، کغه مثلا ما پاکان وي، کغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، دغه خلک استخباراتي اړیکې لري او د دوی لپاره به دا خطر وي او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوی ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه سه وګدا او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او دغه هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماين پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته دا 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 مرگ جوبلی دا ویره لمنزه دی هم دارنگا پا نورو برخو که پر نور صحی برخو که به زنگری توگه نو دیگه بودم مخنیوی دا پاره کلا چه داگه چه داگه تا پیش به ذهنی پیش کاری کیزی چه داگه واکسینت ران یا مثلا داگه دا موسی نور خیده موسی غریش با بیرا بیرو برخو که فعالیت کبی دا تاسو پر نشکی یا تاسو معلومات خلقو تا ورکی یا تاسو معلومات دشمنان تا ورکی و بیرا بیر دا وده دا ذهنیت سازی کیزی نو اگه دا خلق پر نشکوی تا سو دا لبد مرغ دغه د هیواد او د وګړي هم دغه شی
بله آزاد څه فکر کوي اوس دغه دالت څومره فعال دي په افغانستان کې اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي تر ډیره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډیره محسوس نه ده اوس کومې کړې دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت استاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران ماین پاکان یا مثلا د خیر خګنی نور کارکونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کې یا استخباراتي کارونه کې فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر خیګنې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر خیګنې کارکونکو هدف ګرځي
ګورې په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه لا پښتنه رامنځته کیږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیولای دی په سر کې څوک اسان دي مشران دي هغه ممکن او غواړي چې دغه وضعیت او د واکمنۍ ادامه ومومي اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل اغا جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځوي شو د کلونو کې څه ډول ذهنیت یو غوته ورکول څه دی په کومه کمپونه کې چې هغه روزل شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدل شوی نه دی یو عقیده بدلول شي په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا او فیصد دی ځکه هغه د لاندې کچه طالبان ټول هم دغه دي دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوه هم لیدلی دی یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلی یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي نو یو خو خپله همدغه کسان دي خپله طالبان دي هغه بېله دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي بېل دې چې یو ته دا وویل چې یو ته شل کاله دا ویل شوي دي نن یو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده او دوم برخاست نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري یو د طالبانو واکمنی چې د اکوي یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری د شهرغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د په رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي کله چې ولس یو نظام سمې ولر هغه نظام د شګو کور دی نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن د نور کسان د طالبانو په وړاندې نور ترسره د لفاله کې یوازې طالبانو په وړاندې نه کله چې کور به دیواله وي حتی د نور په وړاندې د فعالیت د فارغ یو څوک پناه ته اړتیا لري نور ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي هلته تمدن راځي هلته فرهنګ راځي هلته د زده کړو مسایل راځي هلته صحي مسایل راځي هلته یو عادي ژوند پیلېږي نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي نور ډلې بیا فعالیت نشي کولی بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا را مستقبل د لپاره فعالیت وکي هغه په نشکیږي او البته په افغانستان کې نن مالته کیږي چې هم نن مالته
آزاد تاسو د خبرو نه چور کزه راوخلم داسې دی چې تاسو بلابل ډلې په دې موضوع کې خکلی وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي پرمختګ رامنځته شي او په دې کې تاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې تاسو په نظر او یا اتیا فیصد دي هغه شامل دي راځي سید سیف ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبري وکي چې د هغو کسانو ساتنه پولیس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي د خلکو دروازې ټکوي ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مخه خپل افراطی روحي سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملاً پیښې هم ولیدل چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغه خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندې یوناما ته کیږي چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نجاله. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي فیصله تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی دا تعبیر اخلي، او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا هغه سره چې لپټاپ دی. د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پراته ده چې هغه ته د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د ویان د خوانه پښتنه کیږي هغه دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري. یو مطمئنند اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې سوي دي. بل ورته کارکونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لبا د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې پر اتلونکو کې به هم د شېفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر دوه کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د انجینو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د دې ویان ته زبیلا مجاهد مېلمه یې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو شلو کلونو کې د خپل جنګیالیو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، دوی اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي یا دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې دوی خپلو جنګیالیو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، او دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی، دا په دې معنی چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا دن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په آرشیف کې دی دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د انجینو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړیتوب کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول په کار دی چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مسندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکر طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدی، نو هغو څو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتار د دوی حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، یو ته په کتو، او دیغو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق له باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دوی په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړن ته پکتو دا ویره خورا ډیره لچ دغه ادم راسته به خورا ډیره شغسی منفی تاثیر پر وکي او خلک به د خلکو شمیر بدل د لوګي سره کوم خلک لاس کړی واندی دی وو شمیر کې به خورا ډیره اضافه واره
کور ودان آزاد سیب د بحث د پښې بوتن د شوی راځي چې با سره راټول کو سیدی سیب لتا سبا اول وورو چې څه کول په کار دی وس خو د غستونز ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده د اندېښنې پر لپسې خودل کې که څه هم طالبان بیا د کشمیري تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده څه وشي چې همدې شرایطو ته پکتو د نړیوالو مرستو را جلب سي طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کی ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې وو اتل کسانو ته مرستې درولې دي هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې تر لاسه کولې او وایي چې کوم مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدیش میر نور کسانو ته هم مرستې ودروي یعنی مرستې په کمی دودي څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وس
د مرستو کمیدل ثابت خبر ده د پاسه یو میلیارد ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شو یو میلیارد ډالر کمیږي چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي ترڅو چې یو خلکو ته باید دروغ ونویل شي دروغ ولې کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کی په لیاز د خدای مکاتب خلاص کی هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل د پوهې په مقابل کې درېدل یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی دي ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دین وانوړي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي ملت غولول نه دي په کار جبروتونه تیر شوي دي دا جبروت په هم تیر شي د حق د پاره کار کول په کار دي او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او ته دې را ده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی خو موږ هم دې مخالف ناستو
بله کور ودان سید صاحب مننه او سلامات او سید آزاد صاحب تاسو د پای خبري هم او څه وشي چې افغانستان ته مرسته را جلب سي د طالبانو تګلارو ته پکتو څه کول په کار دی پلان وخت
د بشري ناورین د مخنیوي د فاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه دریږي لپاره مرغ افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي یعنی په تیرو سلويشت پنځوس کلونو کې افغانانو شو ورځ نه دریدل لکه کوم بشري ناورین چې اوس افغانان سره مخ دي دا د دې ساره په تیر کې نه لیدل کیږي نو د بشري مرستې باید نه یوازې د عمومي بلکې اضافه شي او د دې لپاره چې څه پکار دی د افغانانو هغه د شي کولا چې په نورو هیوادونو کې ووسی یا په ځانګړي توګه په غار کې ووسی ته همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او په بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسېږي د دې سره باید خبرې وشي په متواصل ډول او داسې میکانیزم رامنځته کی یم داخله چې د په مستقیم ډول وتواني چې حل تمرسته ورسېږي دوم به اسدا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي هغه حالت داسې و زمينه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي درېم به ستاره چې ټول بحث به د طالب تور کوي تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې طالب کې بدلون رامنځته کوي هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولیدل نه داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ سره
د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی نو دغه دغه ستونزو حل مستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي. تر طالب کې تغییر راځي نو تر هغه پورې به په دغه سې مسایلو کې د پام وړ تغییراتونه لیدل شي. بدبختانه
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
شفق وزرت خيجم نارنگ لپی دکا